دي نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیاي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغۍ متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوایو په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړي دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لویه ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسېدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورې قدرمن اوریدونکو راورسېدو د خبرونه دوهمه نیمایي ته. لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. د برالانس د خبرې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست له 1 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې 409 اویا امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه استلی دي. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې دوی اوس خاورو ته سپارل پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوربکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. دغلته بوربکیو او تیز بادونو شاوخوا 490 کسان وژلې دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړې لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره وتاړه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورې قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 بحث 25 دقیقې تاسو ته وړاندې کیږي چې په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل ساس کوربایم. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور د باختر د نامتو خزانه په اړه له شکونو او پوښتنو وروسته د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان دا لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې کڅه هم د دې خزانه دقیق ځای ونه خوت، خو وی ویل چې دا ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندې ځای کې ساتل کیږي. د ازادی رادیو په دې ځانګړي راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه شوې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناکې ملي پانګې د ساتنې نیت او امکانات لري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پړه تنه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندې ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي وو او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي، خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانه د ساتلو ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکی او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ لخوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې، د دې ترڅنګ لرې نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده، او اوس ډېر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې له هیواد بهر د باختر خزانه لیکدول د خوندیتوب لپاره مناسب حل لاره نه ده. خو په اوس وخت کې د افغانستان تازه حاکمان هم د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. دې نظام کې بلا خشمی د هغه تور مغزی عناصر شته دی چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړې ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثارو له ځای کې دوه ویجاړې دوه به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخی او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې له مخکې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لوېدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي، او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی، او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه څلویښت کاله مخکې په 1958 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 13 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه، او د 2000 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه، چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 یا سره او 1150 برخه ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارګ کې ننداره ته کې خودل شو.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ده. احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په افغانستان کې د اثارو د بدلولو تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې غړي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د شهزاده سرای صرفان له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې بانک باید مداخله وکړي. د شهزاده سرای یو شمېر صرفان وایي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې لوړېدل د هیواد په سیاسي وضعیت پورې تړاو لري، او اړتیا شته چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. که څه هم د افغانستان بانک او طالبانو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په بازارونو کې د اثارو بیې کنټرولوي، خو د دې هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګنې د طالبانو حکومت د دې اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره واضحه طرحه نه لري. په 25 دقیقې اونیز باس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د نن په باس کې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش په مستقیمه اړیکه را سره ده. ورزو د خبرونه میلمه ته تاج محمد تلاش صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله. راپور کې مو مخکې واورېدل چې د شاهزاده سرای صرافان دوی ادعا کوي چې د افغانستان اوسنی روان وضعیت او روان سیاسي کړکیچ د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو اثر لري. کولای شئ چې دې باندې لږ نور رڼا هم واچوئ؟
دلوی خدای په سپیڅلي نامه تکل صاحب سلام، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دا بس یو تخصصي او یو مسلکي بس ته ضرورت لري. که فرصت وي زه به د افغانستان بانک په جینو کړنو باندې رڼا واچوم، د قانون په بنسټ باندې، او په دې لړ کې به بیا په نورو چړنیزو مسایلو باندې راشو. تکل صاحب محترم، زه وایم چې اول خو د افغانستان بانک ډالري زیرمې 10% کمی شوي دي او 15% شتون لري، چې د ډالرو د قیمت په اړه باندې د افغانستان په صرافانو ټولنه بازار کې ډیر منفي اغیزې غورځولي دي، چې باعث دې شوی چې ډالر او بهرنی اثار د افغانیو په وړاندې قیمتونه لوړ شي.
یو اوریدونکو لرو مستقیمه اړیکه باندې را سره د مهرباني وکي ځان معرفي کوي او بیا خپل نظر یا پوښتنه وایست.
مته الله خلیزه هم د کونړ ولایت څخه مهرباني ته پوښتنه ده چې امارت اسلامي تاسو مخکې خبرو کې ویلې چې کوم واضح تر هنه لري د اثار د کنټرول په وړاندې یا اقتصادي پرمختګ په وړاندې، نو څنګه به وکولای شي چې دغه نرخونه کنټرول کړي او داشته ناورین ختم کړي؟ ځکه افغانان ډېر په سخت حالات کې دي، د 2 روپۍ درک چا سره نه لګیږي، کار نشته، روزګار نشته، نو څنګه به وکولای شي چې دا نرخونه کنټرول کړي او دا افغاني په وړاندې داشته ناورین ختم کړي؟ ځکه چې افغاني د سخت روان یو د ډالر په وړاندې او د نور اثر په وړاندې ختميږي، نو ډېر افغانان به د سخت مشکلات سره مخ کړي.
خالد زای صاحب، را سره اوسې ستاسو پوښتنه ل تلاش صاحب سره د خبرونه ل میلم سره هم شریکو، مگر اوس بیا له هغه سره وصل شوی خو زه تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو څه کار کوئ، څه او څه وظیفه لرئ، او په ورځني ژوند کې مو څه تغییر راغلی دی د ډالرو د بای ل لوړېدو او د افغانۍ ل لوړېدو سره؟
نو مونږ خو زه خپل استاد یم کنه، او ماش راکي دا واسه در په ماش راکي هغه د درې څلور میشت کیږي چې بند شوی دی، اوس یې فکر کوم چې کارم روان دي، ته مې راکړی چې وبشي کنه. خو په دې ماش باندې چې نرخونه فتیږي د کورنۍ چلول ډېر سخت دی او ګران کار دی، او فکر کوم دا مشکل به ټول استادانو سره ورسي.
استاد یعنی د خوانزي استاد یاست که د کوم پوهنتون یا دارالمعلمین استاد؟
دارالمعلمین استاد یم.
ډیر اله، تاسو کومه طرح لرئ مخکې لدې چې زمونږ میلمه په دې باب خبرې وکړي؟
نو ښکار دغه طرح ده چې تجارت پیوړی شي، بازار ته ډالر وړاندې شي، داخلي تولیدات زیات شي، خپل باندې کولای شي د افغانۍ د لوړېدو مخه ونیسي، ځکه ډالر په بازار کې ډېر دی، نرخ یې خپل ښکته رالویږي، ډالر ته ضرورت چې څومره دی هغومره به ورته ډالر ډېر پیدا کیږي، یعنی د افغانۍ په وړاندې به شاید ډالر به ته کنټرول شي.
ډیره مننه خالد زای صاحب، مننه خالد زای صاحب. تلاش صاحب یو ځل بیا د ټلیفون په اړیکه را سره دی. تاسو د خالد زای صاحب خبرې هم واورېدلې، خو لومړی خپلې خبرې وکړي او وروسته لږه به د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایست.
نن زه هم په دې هیله یم چې تخنیکی ستونزه بیا رامنځته نه شي او دغه بحث په مسلکي توګه او د حل لارې موږ او تاسو اوریدونکو ټول سره شریکی کړو، تر څو چې دغه مشترک درد یو کار ورته پیدا شي. دویمه خبر دا ده جناب تکل صاحب چې په خصوصي بانکونو کې د ډالري زیرمې مخ په کمیدو دي او مخ په خلاصېدو دي، او کوشش کوي چې خصوصي بانکونو ټولنه هم دین ډالر یا محفوظ کړي او یا د افغانستان د خاورې څخه قاچاق کړي وي. باسي د خصوصي بانکونو زیرمې هم د ډالري زیرمو په خلاصېدو دي متاسفانه، او نور ډالر دوی ته نه تزریق کیږي او یا نه واردېږي. بل دلیل دا ده چې متاسفانه د افغانستان بانک څخه هم کړنلاره ورکه ده چې دوی څه شی وکړي. په اوسني حالت کې دوی پالیسی هم هیڅ واضح نه ده، او هم په داسې مواردو کې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي وای چې په هغه باندې هم باید کولی شم چې رڼا واچوم.
تلش صاحب، مخکې له دې چې په نورو وړاندې لاړ شئ، فقط په همدغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو وایئ چې مشخصه پالیسی نه لري د افغانستان بانک، نو پالیسی خو په کارپوهانو او متخصصانو جوړیږي. د افغانستان بانک کې دا شیبه څوک مشران دي، او آیا دغسې کسان چې تخصص لري د دغسې یو کړکیچ د مخنیوي په برخه کې هغه شته اوس په کار په دندو کې شته، او که هغه استل شوي دي له دندو؟
زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوه لارې د حل موجودې دي. اول، هغه د لومړي مسؤلیت چارواز چې دي حقوقي او مسؤلیتونه دوی چې لري هغه تبدیل شوي دي او نشته. دویم، ټیټ رتبه کسان چې د اقتصادي د افغانستان بانک ماشین چلوي هغه اتیا سلنه وګړي او هغه خلک چې مسلکي دي او تجربه لري په د افغانستان بانک کې دا اوس شتون لري، موجود دي. فکر کوم چې اتیا فیصد کارکونکي د افغانستان بانک موجود دي، او شل سلنه هغه کسان چې حقوقي او کلیدي بستونه واغه د افغانستان په جغرافیه کې نسته، خو کولی شي چې مختلفو مجازي لارو نه دیغونه هم مشوره واخیستل شي، او اکثریت کار په د موجوده سټاف باندې چې اتیا سلنه موجود دي له دوله کار واخیستل شي، هغه متخصص کسان ورته ویلی شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41. یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې ځان به معرفي کی او بیا به راته ووایي چې څه نظر لري او څه سوال لري. مهرباني وکړئ.
ابل اتکل کوم زه غواړم ان شاء الله.
ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ، 25 دقیقې او نیمه بحث دی.
السيد السلام علیکم ورحمت
الله. تاسو اړیکه خوشته، مګر د اړیکه کیفیت ډیر خراب دی. موږ ستاسو هیڅ خبره نه اورو. تلاش صاحب، مهرباني وکړئ، ستاسو خبرې قطع کیږي، مګر موږ هغه تسلسل د خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ.
جناب تکل صاحب، زه فکر کوم چې دریم موضوع دا ده، څلورم فاکتور وبخښئ، چې اوس د افغانستان بانک نه دغه مدیریت شړېدلی ده. د مالی وزارت، د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور باید یو مشترکه عاجله کمیټه رامنځته کړي د ډالرو د بحران لپاره.
یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، 25 دقیقې او نیز بس دی. خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر او پوښتنه وایست.
زه سردار محمد یم، سلامونه مې کیدل تاسو ته.
مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب، 25 دقیقې او نیز بس دی. مهرباني وکړئ.
لانګه کوم په منګه باندې ظلم مرګری ملتونه امنیتورا امریکایان څنګه ظلمونه کوي. دغه حالات که ډالر دیغه خو ټول چې ډالر لګته و بیرته وي له موږ نه، ډالر والا خو لاړې بیرته امریکا ته وي. که بندیزونه ونه لګي، که دوی په موږ باندې دي، موږ حکومت په رسمیت ونه پېژني، خو له دې نه بهتره هله هم دي موږ کېږي. ولې بلنېواله ټولنه په موږ ظلم کوي؟ ولې امریکایان په موږ ظلم کوي؟ چې موږ پیسې ولې نه راخوشي کوي؟ ولې په کوم قانون دوی صادق کړي دي؟ دا یو ظلم دی کنه؟ که موږ سره ظلم کېږي، خدای دې له دوی سره ظلم وکړي. وسلام پې تیرا.
ډېره زیاته مننه سردار محمد، و چې په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکو هم په اړیکه کې دی. 25 دقیقې اونیز بس دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل سوال او نظر ووایاست. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
بله علی زم د هلمند څخه خبره کوم. سلامونه تا ته مېلمنو ته ټول افغانانو ته خپل نیکې لی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجی زای صاحب، مهرباني وکړئ.
خبره ده چې دا څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله د افغانانو د ملت سره عدالت نه دی شوی. هر څوک چې راغلی دی دغه ملت یې ځپلی دی، دغه ملت یې ډنګ وڅاړولی دی چې څه زور یې رسېدلی خپل هغه وس ظلم یې نه دی ځینې درېغولی، نه خارجي نه داخلي. عمر اوس د تمارا څخه دغه امید لرو یا دغه دغه لرو چې دغه دوی وایي وایي دغه اسلام یو ډېر پهناور، یو ډېر د سولې، یو ډېر دغه دین دی، یعنې د یو زورو دغه نه دی. موږ غواړو چې دغه افغانان اوس دوی نوکي رحم باندې وکړي، یو ښه ژوند ورته برابر کړي، د عقل هغه خپله ښه ژوند ورسره وکړي، دغه د دوی چارواکي ښه ژوند ورسره وکړي. ځکه چې افغانان ډېر ځپل شوي دي، دا څلوېښت کاله جنګو، دا چاپو، دا امریکایانو، دا هر طرفه څخه، یعنې که دلته ستونزې بېخي ډېری دا په ټلیفون کښې سړی نه شي ویلی.
بله، اوس هم مونږ حاجزای صاحب په دې خپرونه کې په خاص ډول د افغانۍ د بیې په رالوېدو باندې خبرې کوو. تاسو کوم خاص سوال یا کومه خاصه اندېښنه یا پوښتنه لرئ؟
بلې لرو یې نو ولې نه لرو، خو دا چې دا اوس پرونه بله ورځ او دغه وړه په یوه قیمت و نن 1500 پر هغه باندې پورته شوي دي غوړي، خو هغه دغه خبره موږ په میاشت کښې نه دي رانیولي، نه شو رانیولی، څوک یې نه شي رانیولی. هغه مرستې چې راځي هغه دغه چارواکو په لاس کښې دي چې هغه هر سړي ته رسېږي نه، هغه غریب ته رسېږي نه، هغه په شناخو په شل لارو سره دغه کېږي. په دا شل کاله مو علاقه یا د مرسته لیدلې که نه، زه یو مهاجر یم چې زه خپل د ولسوالۍ څخه را دغه شوی یم، د دغه هلکانو د مکتب دپاره په دې ښار کښې ما ګزاره کوله، اوس یم کوم د دغه مکتبو د دغه درسو دپاره، د هلکانو اقتصاد مو هم ډېر ضعیفه دی. مګر خبره دا ده چې چا ته نه دغه کېږي، هغه خلکو ته رسېږي چې اشناخ لري یا د وخته سره تړون لري یا هغه په نیمایي سره راباسي. خو دا یو ماتیا ده چې ما بین ته راغلې ده، هغه غریب سړی چې ماښام د نه لري، هغه غوړي چې دی د پاوتو او څوی نه دي لیدلي، هغه ته ډېر کم رسېږي، یعنې په سلو کښې یو دوه پیسه دکه ورسېږي. نو دا خو پرګر د افغانستان سره یو ظلم دی، دا خو زما سره هم دی، د غریبه سره هم دی، د پیسهدار سره هم دی، د هر شی دا دی. نه ورځ په ورځ ګرانېږي، ورځ په ورځ یې څوک نه شي رانیولی، دا سړي زور نه پرسېږي. ته خپله دغه وکړه، د یو مالیم 6000 یا 5000 یا 10000 معاش دی، د ښاروالۍ د کارګر هغه به په دې کښې بیا چې داسې واټه هم سره خرابه شي، دغه به نو بیا د خپل روزمره ژوند په څه رقم مخته بوځي، څه رقم بیې دغه کې. نن افغانستان دغه شوی دی چې یعنې د زندګۍ دپاره ډېر یو
سخت
حالت دی، خپل د یو اقتصاد دغه څخه ډېر سخت حالت کښې دی.
ډېره زیاته مننه،
معلمانو زور نه پرسېږي.
مننه حاجزای صاحب،
مننه.
خدای دې وکړي چې د طالبانو چارواکي دغو اندېښنو او دې پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید هغوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هره پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
25 دقیقې اونیز بحث دی. د خبرونې میلمه د اقتصادي چارو شنونکی تلاش صاحب بیا هم را سره وصل دی. مهرباني وکړئ تلاش صاحب، خبرې مو هم واورېدلې د میلمنو د ازادۍ راډیو د اورېدونکو، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب محترم ما بل خبره چې ډیره جدید دي د پاره کوله چې د ډالر نرخ کنټرول شي ګوري هر مقدار پیسې چې ډالر چې د افغانستان بانک د صرافانو ټولنه ته ورکوي هلته متاسفانه هیغو مافیایي کړیو ته ورلویږي دا ډالر چې دوی د افغانستان د جغرافیا څخه قاچاق کوي اول یو کسانو ته باید دا ډالر ورکړل شي چې د افغانستان د پاره ارتزاقي مواد واردوي لکه وړو غوړی تیل غاز او اولیه مواد چې د افغانان او یو انسان بدون دغه نه ژوند په مخ نسی بولای دا مستقیم ډالر باید د افغانستان بانک د تجارانو ته د صرافانو د ټولنې په واسطه ورکړي چې وارداتي دغه اولیه ټوټي واردوي نه هیغه کسانو ته چې په لاس ورسی چې د افغانستان د جغرافي څخه ډالر زیرمه کوي او یا د وخت په تیریدو سره بیرته بازار ته عرضه کوي په لوړ قیمت چې دا یو ډول اقتصادي ډمپینګ سیاست ده او بل د قاچاقو د ډالرو د پاره لار هواریږي دا ډیره یو اساسي او تخنیکی نقطه ده چې د افغانستان بانک د سرای شاهزاده یا د تصرفانو د ټولنې د مسؤلینو سره باید دا موضوع حل کړي ولې ورځ تر بلې د ډالرو قیودات زیاتیږي او زیرمې ختمیږي او اجناس په ډالرو افغانستان ته راوارديږي او بل اخر افغانان به د دش خطرناکو کړهونو سره لاس او گریوان وي چې حتی زباورمند یم چې لس ګرامه ډوډۍ به په ډیر غټ قیمت هم په افغانانو ته په لاس ورنسي
مننه
او تلست موږ او ټول افغانان سوځو
خبر چې تاسو مخ یادونه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمې او یا فیصد زیرمې تشې شوې دي او زمنان دا مو ویلي چې اوس چې طالبانو حکومت کوم ډالر بازار ته عرضه کوي شهزاده سرای او نورو لارو نه دا بهر ته وړل کیږي نو دا اوس چې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې 230 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له صندوق نه یو 230 میلیون ډالرو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د یونیسف او د ډبلیو اف پی د ادارو لخوا افغانستان ته انتقال شي دا یو څه په بازار کې اغیز کولای شي
تکل صاحب دا 230 میلیون ډالر نسبت یو 40 میلیون وګړو ته په یو جغرافیا کې دا د ماقت وخت د پاره نهایتا د شلو او یوې میاشتې د پاره د ډالرو توازن د افغانیو په وړاندې ساتلی سي اما د 25 او 60 ورځو بعد نه متاسفانه چې دغه ډالر د افغانستان اقتصادي نظام ته تطبیق شي بیا نشي کولای چې دا وساتي او بیا د ډالرو اوچت لوړېدا یا ګراف لوړېږي نو په دې مواردو کې بیا هم ځینې مافیایي کړۍ په تجارت او په ډالرو په تجارت کې ګټه کوي او ځینې خلک به د ډیرو قوي نقصاناتو سره مخامخ
مننه تلاش صاحب د خبرونې پروسه یو شیبو کې یو کل لطفا او بخی چې وخت زمون کم دی که په لنډو ټکو کې راته وایست په یو دقیقه کې خبرې را لنډې کړئ چې څه په کار دي د طالبانو لپاره څه په کار دي چې یو دوه درې دغه کارونه وکړي چې دغه ستونزه فوراً حل شي
اول په افغانستان کې د نرخنامه د اولیه موادو د پاره وټاکي هر چا چې د غنه سرغړونه وکړه مجازات دي سي دویم خصوصي سکتور د ټیکس او مالیه معلومه سي او 50% او 50% مافیات دی ورکړل شي په اولیه موادو کې چې افغانستان ته واردېږي او خدمات مختلفو سیمو ته رسي یا باید واضح وي د نرخنامې په اساس باید خدمات د افغانستان په جغرافیه کې ارائه سي او نرخنامې نه باید تجاوز ونه کړي دریم نړیوال د دې ته قانې سي چې سیاسي غوټه دي د اقتصادي غوټي سره نه تړي بلکې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لار دي کنګل سوی روپی را پریش دي په مختلفو فیصدي باندې او معیارونه د طالبان باید تضمین کړي د شفافیت د مالی فساد او همدارنګ د مافیایي کړیو ترڅو چې وکولې سي اقتصادي نظام پښو ودري او همدارنګ
سیمایز هیوادونه دی اغه پروژې چې په افغانستان کې سرویسي وی دی او تخنیکی چارې مخته تللی دی دغه کار دی عاجل پایل کړي چې دی وخوانه باندې کار زمينه برابر شي او د بل خوانه په خدمات لوړ شي باورمند یم چې دا حالت کنټرول کیږي.
تیر زیاته مننه د اقتصادي چارو شنن کې تاج محمد تلاشو چې د 25 دقیقې په اونیز باس کې نن د ازادي رادیو ملماو.
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکو کې ده.